پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه نجیه سپه او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خپرونه کې هرکلی کو. په دې خپرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیل درته نشر شي. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړې. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له احمد تکل څخه واورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي. د پکتیا سیمایز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلې دي او په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر له 1,62,000 واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. خلیلزاد پرون د اپریل په 13مه د ټویټرونو په یو لړۍ کې ویلي دي چې دواړو پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیج باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبري پیل شي. خلیلزاد همدارس د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پایتاسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا خبري کړې دي. د پکتیا سیمایز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبه په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په یو خبره شوی خبر پانه کې راغلي دا وسلوال چې په ډله کې پاکستانی جنگیالي هم شامل دي، د جوران کرخې لبلې غاړې له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره را اوښتي وو، خو د سرچینې په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو مخالفینو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواوو په پوځي هوایي اډه کې د ګزمې ماموریت پای ته ورسو. د دې هیواد د دفاع وزارت یوې ویاندې مګدالینا دورژاکوا په چک جمهوریت کې خپلواک خبری آژانس سی ټی کی ته ویلي چې مارچ د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت وروستۍ میاشت وه او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې په ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل. خو دورژاکو ویلي چې د چک جمهوریت پوځیان په افغانستان کې حضور لري. یو شمیر ډاکټران په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته په تګ راتګ کې دي. د چک جمهوریت پوځیانو ته د بګرام په پوځي هوایي اډه کې د غزمې او د امنیت د ساتلو ماموریت په 2013 میلادي کال کې سپارل شوی و. په دې ماموریت کې د چک جمهوریت 8 پوځیان، 15 په 2014 او 3 په 2018 میلادي کال کې وژل شوی و. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. په ډیری هیوادونو کې د دې وبا د مخنیوي لپاره دولتي ادارې تر ډیره بندې دي او تجارتي چارې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر پرون د اپریل په 13مه له 1,62,000 واوښت. د مړو تر ټولو لوړه شمیره په اروپایي هیوادونو کې ده چې 1,00,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمیره له 2.3 میلیون اوښتې ده. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډ بیان کې غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخو کې د همغږۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه وکړه. فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبی کوریا هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي ادرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخواني نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې د روسیې مرستیال صدراعظم و، د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې. پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملین په څومترۍ کې مرګونې حمله وشوه. چکی رسنیو پرون د اپریل په 13 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل ادرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قونسل استوګنځی په کې دی نوم لیکلی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. او رسای خبر، متحد ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 14 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلی دي. د کسان د حکومت پر ضد د تیر کال په پراخو مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېده ورکړل شوي وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلی او ویلی دی چې په سوله ایزو اعتراضونو کې ګډون د هنګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ او اورئ نو د ازادي رادیو وی پانی ته ورشئ. پته ده azadiradio.com. پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړي. د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې د رهبری شورا غړی عاصم وایي
دوی مرحله موضوع کشانده شده کم طول کشید، یک کم اصرار و پافشاری.
په افغانستان کې د کورونا ویروس درې شپېته مثبتې پیښې ثبت شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دي چې له دې سره 993 پیښې ثبت شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وحیدالله معیار بیا له یو شمېر زورواکو د لاسوهنې خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس له امله د مړو شویو کسانو شمیر 1,60,000 ته ورسید. د خپرونې د دوهمې نیمایي ډیره برخه نور بس د خپرونې ته ځانګړې شوې او ریدلې مه هیروي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سر راپور موده ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره یې د افغانستان د سولې په اړه هم هر اړخیزې خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بری پزند سره روان دي. دا اوس زموږ همکارا ډیوا نادر را سره ډېر نور جزئیات وی دی وی مهرباني وکړه په دې اړه نور جزئیات راکې.
مننه ناجیه جانې. سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان سول لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په حل ټینګار کړی او د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. خغلی خلیلزاد په خپل تازه ټویټونو کې لیکلي چې هغه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د دې خبرو ترڅنګ د طالبانو او حکومت لوري د بنديانو خوشکېدو بهیر په چټکوالي او د بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبري کړي. هغه ویلي موږ ژر تر ژره د کورنی سیاسي بحران د حل په حق له خبري وکړي او د دې په حق له خبري وکړي چې رهبران ټول شموله حکومت جوړ کړي ګټه اتسده. موږ د افغانستان دولت او د طالبانو لوري د بنديانو د خوشکولو لړۍ په چټکوالي د تاوتریخوالي په کمالو او بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبري وکړي. خغلی خلیزات په خپلو ټویټرونو کې زیاته کړې چې سیمه ایزو او نړیوالو هڅو کې د هند ښکیلتیا هرکلی کوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزات د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د ټاکنو وروسته د سیاسي بحران د حل او سولې پروسې د چټکوالي په اړه خبرې کوي چې ویل کېږي دا دواړه پروسې ورو او د تمې خلاف روانې دي. د ثبات او همپالنې ډلې د رهبری شورا غړی اسم عاصم ولسمشر غنی په دې بېځایه ضد تورن کړ او وی ویل چې د نوموړي غیر واقعي لید مقابل لوري سره سیاسي کړکیچ غځولی دی.
تا این مرحله موضوع کشانده شده یک کمی طول کشید، یک کمی اصرار و پافشاری
زای رسیدل او غزیدل در علمیلی در خاقلی غنی او در شاوخ خلق و مقابل لوری تا غیر او په هغو هوکړې کې په هغو شیانو ټینګار دی چې د دوی ټیم یې غوښتنه کوي. دا چې دا موضوع تر دې دمه نه ده حل شوی لامل یې همدا بې ځایه ضد دی. د تازه راپورونو پر بنسټ د افغانستان ټاکنو څخه راولاړ کړکېچ وروسته تر دې دمه څلور طرحې د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی تر منځ تبادله شوې. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. د دوی په وینا په یادې طرحې ډېر جدي کار روان دی چې راتلونکو څو ورځو کې به بشپړه شي. مننه غلی صافی.
ډیره زیاته مننه دیویجانی. دا چې اوس امریکا ولی په دې مواردو ټینګار کوي او اوس وخت کې افغان دولت ته څه کول پکار دي په اړه یې زموږ همکاري ډیوی نادر د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتلي.
زه فکر کوم چې خلیزاد د خپل د امریکایي دولت د مقاماتو په هدایت باندې حتی زر چې وي غواړي د امریکا سره هم موافقتنامه چې طالبانو کړي دي چې هغه سرته ورسوي او عملي یې کړي. نو په همدې لحاظ باندې دوی په دې دپاره بیره لري چې هغوی دغه ځان ته د لاسته راوړنې وګڼي او دا د لاسه ورنه کړي او هڅه نظر چې کولای شي دا موضوع سره فیصله کړي.
په دې وخت کې خلیلزاد خپل ټویټونو کې د اولو ته هم اشاره کړې ده. ستاسو په ان په اوس وخت کې د دواړو لورو طرفه د بندیانو خوشي کول به څومره ګټه ور تمام شي؟
زه فکر کوم چې بندیان باید خوشي شي او هغه ځای کې چې تاسو کې خوشي کوي اول ماینو کې چې دوی په مرضو اخته شي نو وشي او روح خوشی کی او قدیم بندیان مریضانی او مرض نیولی او دیدوی روولی که خپل وطنو تا او یا نورو حیوازو تا او نورو خواهو تا زندان خوشی کی اغا با بلا فاجعه بیا من سراولی. نو پا دیلی حاز بنده باید چه دی خلیزان سرا مستقیم پا وضاحت زمنگا منگا رسل ده معلوم عبدالله او سرا پتا گوری نور خبری کهی اغا خبری غنی تا نوائی غنی سرا جی گوری هغه یو څه چې وایي هغه د بل ته د منلو وړ نه دی. وحدت نشته، تفاهم نشته، ورورولي نشته، افغانستان ټول شیان تللي دي. نو ضرور دا دی چې اول د مرض او د سولې د دواړو مساویانه په تفاوتات او څېړنې وشي او عملي انساني صورت سره د عمل انجام شي، نه دا چې د خلک په ګونګ پرېښي دي. موضوع مبهمه پاتې ده، هر څوک چې هر څه کوي بل څوک ته خبر نه دي. دا پرابلم سره موږ اخته یو او دا لوی ناورین د افغان ولس دپاره ده او بدبختي ده د هغو خلکو چې دوی غواړي حکومت وکړي.
ساپای صاحب، د وروستي پوښتنې په حیث څومره د افغان سولې په برخه کې د هند رول مهم دی؟ ځکه چې خلیلزاد هم د هند له ښکیلتیا نه هرکلی کړی دی.
هند مهم دی، یو لوري ګاونډي زمونږ دی، منتها هند نشي کولای زمونږ ټول مشکلات حل کړي. هند هم که ځان را مخې کوي هغه وخت کله چې امریکا غواړي چې ځان بېغمه کړي د مصارفو نه ورځي چې جمهور غږېږي چې نور نشم پاتې کېدلی هند خو اول نه اقدام نشي کولی په دې وضعیت او په دې حالت د افغانستان کې هند هغه حکومت سره کار کولی شي هغسې یو نظام سره په افغانستان کې کار کولی شي چې هغه خپل ولس غواړي خپل د ولس خدمتګار اوسي او د هند هم ورسره مرسته وکړي چې یو ځای ته ورسېږي اوس هند یو ورځ جمهور سره کار وکړي که بل ځان اعلان کړی بل سره کار وکړي موږ ته اول یو قوي ملي دولت وطن دوسته او د خلکو باندې خپل دلسوزه حکومت په کار دی بیا که هندي که پاکستاني که ایراني که هر بل یوي موږ ورته قناعت ورکولی شو موږ د هند سره د امریکا سره ټولې نړۍ چې موږ سره کوي موږ دې جوګه نه یو چې هغه مرستې سمې په سمه لاره په کار واچوو او مخکې بوزو دا پرابلم باید حل شي د قدرت پس له هغې بیا که هند راځي که هر څوک راځي موږ استفاده ترې کولی شو او که حل نه شي هر خارجي مملکت چې لاس وهي په خپلو ګټو دپاره وهي زموږ په ګټو باندې اخته نه دي.
د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی و. اوس هم اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د دې هیواد په 12 ولایتونو کې سړی وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یوي سړی خونی 180 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ملي پراختیا شرکت لوري جوړیږي. نوموړی وایي چې په میدان وردګ، فاریاب، کاپیسا او تخار ولایتونو کې د دغه سړو خونو د جوړیدو کارونه پیل شوي او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پایل شي. د خاغلی رستمی په خبره چې دغه سړی خونی د 1500 میټریک ټنه میوي او سبزیجاتو د ذخیره کولو وړتیا لري او کارونه به په راتلونکي یو نیم کال کې بشپړ شي. خاغلی رستمی وایي چې دغه سړو خونو جوړیدل د بزګرانو په اقتصادي وده مستقیم تاثیر لري ځکه د نوموړي په وینا بزګران کولی شي چې خپلې تازه میوې په دغه سړو خونو کې وساتي او وروسته یې په مناسب قیمت وپلوري. او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې خونه وایي که د افغانستان د صادراتو وضعیت د اوس په شان دوام پیدا کړي نو په روان کال کې به 1 میلیارد ډالر زیان وکړي. د دې خونې د اماړیکو مسؤول جاناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان د هرات او مزار شریف له لارو ډیر کم صادرات لري او نورې ټولې ځمکنۍ او هوایي لارې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د افغان صادراتو پر مخ تړل شوي دي. خاغلی نوید وایي وچ او تازه میوه، قالینې، قیمتي ډبرې، سبزیجات، لاسي صنایع او یو شمیر نور د افغانستان صادرات دي چې باید د نورو کلونو په شان د هوا او ځمکې له لارې نورو هیوادونو ته صادر شي. د نوموړي په وینا د سوداګرۍ او پانګې چونې خونې دا ستونزه له افغان حکومت سره شریکه کړي او حکومت هم ژمنه کړې چې دا ستونزه به په نږدې وخت کې حل کړي. د سوداګرۍ او پانګې چونې خونی د معلوماتو په اساس تیر کال افغانستان نورو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډالرو په اندازه صادرات درلودل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 993 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت ویان ساعت مخکې خبري کنفرانس درلود. دغه کنفرانس ته زموږ همکار خادر پردیس تللی و. پردیس صاحب دا اوس راسره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب دغه پیښو په اړه کله نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي.
مننه ناجی جان، تاسو سلامونه او ټول اوریدونکو ته هیله د صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودل، نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تیرو 24 ساعتونو هغه د کرونا وایرس په اړه تازه ارقام خپاره کړ. په هغې کې ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي چې 1.5 په کابل کې دي، 14 په بلخ کې دي، 6 په کونړ کې، 4 په هرات کې، 3 په بغلان کې، 1 په جوزجان، فاریاب، لغمان کې ثبت شوې دي. دغه پیښې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار همدار از ویل چې تر دا مهاله په ټول هیواد کې د کورونا وایرس له امله درې دېرش کسه یعنی وفات شوي یا مړه شوي دي د دې وایرس له امله، او له نیکه مرغه چې وایي په تر دا مهاله یو سل یو دېرش کسه بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې پنځلس کسه بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده، چې دیارلس یې په کابل کې دي او دوه یې په هرات کې دي. نو د دې تر څنګ هغه همداراز دې ته هم اشاره درلودله چې کچیرته وضعیت په دغه ډول باندې دوام وکړي شاید دغه پیښې نورې هم زیاتې شي. ناجیه جانې
ډېره مننه. پر دې سب معیار اوسنی وضعیت په اړه څه وویل؟
ښه، معیار خو د اوسنی وضعیت په اړه په پوره اندېښنه یې وښوده، ډېره ژوره اندېښنه یې وښوده، او وی ویل چې په راتلونکې ورځې زموږ دپاره ډېرې بحران زیږوونکې ورځې دي، او موږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، پیښې به ډېرې زیاتې شي چون دا وضعیت په همدغه ډول روان دی. هغه اشاره درلوده چې د نړۍ ابر قدرتونه د دې وایرس څخه په امان کې نه دي، تر ګونډو لاندې شو. نو افغانستان خو یو فقیر هیواد دی، او راتلونکي ډېر په مخ کې لري، خو ټینګار دا و چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت، روغتیا نړیوال سازمان هغه سپارښتنې چې د کورونا مخنیوي په خاطر باندې شوي دي، او همداراز قرنطین هغه موارد چې دغه باید ډېر جدي په پام کې ونیول شي.
نوموړي څه وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ناروغانو وضعیت څنګه دی؟
ښه، معیار خو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اوو نفرو یا د اوو ناروغانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ خو ده، چې هغه ناروغان په کابل کې دي، او وی ویل چې د دغه اوو نفرو ناروغانو وضعیت تر دې حده دی چې ان تر دې راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې شاید د دې د مړینې خبر هم خپور شي. یعنی وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ورته خو دی.
په کومو ولایتونو کې تر ډېره تا کورونا پیښې ثبت شوې؟
تر دا مهاله خو چې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ باندې اول هرات دی، له هرات وروسته کابل دی، د کابل وروسته بیا کندهار دی. خو په تیرو درې څلور ورځو کې نه، البته چې په تیره یوه هفته کې کابل بیا هغه ولایت دی چې په دې کې ډېرې زیاتې پیښې ثبت شوې دي. مثلا نن په کابل کې یو دېرش پیښې ثبت شوې، په هرات کې څلور پیښې ثبت شوې، په کندهار کې پیښه نه ده ثبت شوې. تیره ورځ همداسې په هرات کې دوه پیښې ثبت شوې، په کابل کې څلور پیښې ثبت شوې وې. نو د عامه روغتیا وزارت معلومات دا ښیي چې دغه موارد چې په کابل کې دي ډېرېدو په حال کې دغه دلیل دا دی چې دلته خلک هغه د عامه روغتیا وزارت او یا روغتیایي لارښوونه ته جدي پاملرنه کوي، او هغه قرنطین چې د حکومت له لوري په دوی باندې د تطبیق په حال کې دی هغه په سم توګه باندې نه عملي کوي.
یو وروستۍ پوښتنه، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د زورواکو له مداخلې هم اندېښنه وښوده، تاسو
دقیقا معیار په خپلو خبرو کې ویل چې مثلا د نورو هیوادونو منګه په پیسو یا د مرستې په واسطه باندې منګه د کورونا د پیښو د ازمایښت یا د ټیسټ لپاره منګه کیتونه راغواړو. نو داسې وضعیت هم راځي چې دلته ځینې زورواکي زنګونه کوي په یو ډول لکه د تفریح په ډول باندې، لکه د ټوکو په هغه باندې راځي ټیسټ کوي چې هغه زموږ لپاره ډېر یو ډېر زیات قیمت تمامېږي. دوی ویلي چې حکومت او اړوند ادارې باید دغه ډول مداخلو مخه ونیسي. بل موضوع دا ده چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې زورواکي دي چې په زوره د عامه روغتیا وزارت یا په یو پلمنه په بل پلمه باندې دغه کیتونه غواړي چې په دې ولایت کې مثلا پیښې ډېرې زیاتې شي، راکې موږ ته چې موږ خپل ټیسټ وکړو. یعنی دغه موارد چې دوی ورته اشاره وکړه، او زورواکي وایي په دې بحرانځه وضعیت کې اصلا موږ ته د منلو وړ نه ده، او هیله لرو چې اړوند ادارې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار خاطر پردیس و چې ویلې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس درې شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 993 ته ورسید.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله د نړۍ په کچه د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 1,00,000 ته ورسید. جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس مثبت پیښې څه باندې 2.3 میلیون ته ورسېدې. په ځینو هیوادونو کې د دغه ویروس د خپرېدو کچه کمه شوې او روغتیایي چارواکي وایي تنونو او ګرځبندیز د ویروس خپرېدل ورو کړي دي. په تیرو څو اونیو کې په تقریبي ډول 4.5 میلیارده وګړي په ټوله نړۍ کې قرنطین وو او یوازې د خوړو اخیستو او روغتیایي خدمتونو لپاره له کوره وتل. پرون د اپریل په 13مه د کورونا له کبله د امریکا تر ټولو زیات ځپل شوي ایالت نیویارک په یوه اونۍ کې د مړینې کمه شمېره درلوده. د دغه ایالت والي اندریو کومو د مړینې د کموالي لامل ټولنیز واټنونه یا په کور پاتې کېدل وبلل او وی ویل ایالت لا دې ته چمتو نه دی چې محدودیتونه پکې نرم شي. په جنوبي کوریا کې پرون د کورونا یوازې 8 مثبت پیښې ثبت شوې. په تیرو 2 میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پیښو شمېر یو رقمي عدد ته راټیټیږي. ایټالیا کې بیا پرون د کورونا له کبله 402 کسان مړه شول چې زیاتوالی ښیي. فرانسې او هسپانیې د ځینو لنډمهاله روغتونونو له منځه وړل پیل کړي او جرمني ویلي د کورونا ویروس وده یې قابو کړې ده او د لګول شوو محدودیتونو په نرموالي کار کوي. جرمني کې به سبا د اپریل په 6مه ځینې دوکانونه بیرته پرانستل شي او په راتلونکو څو اونیو کې به د ځینو ښوونځیو دروازې هم خلاصې شي. سویس، ډنمارک او فنلاند هم سر له سبا یو شمېر دوکانونه بیرته پرانیزي. ایران هم یو شمېر کم خطره کاروبارونو ته بیرته اجازه ورکړې ده. که څه هم دغه هیواد د منځني ختیځ په کچه د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې لري. په ځینو آسیایي هیوادونو له هغې ډلې سنګاپور او جاپان کې که څه هم د کورونا وده کنټرول شوې خو پرون پکې د پیښو ګراف لوړ و. په جاپان کې د کورونا مثبت پیښې له 10,000 واوښتې او صدر اعظم شینزو آبه اعلان وکړ په کور کې د پاتې کېدو د جبران لپاره هر وګړي ته 1,00,000 جاپاني ین ورکوي چې نږدې $1,000 کېږي. جاپان، بریتانیا او مکسیکو بیا د محدودیتونو موده هم غځولې ده. په امریکا کې بیا بندیزونو خلک په تنګ کړي دي. پرون د ګڼو ایالتونو سلګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او وی ویل دوی لیواله دي چې بیرته خپل کارونه پیل کړي. په برازیل کې هم پرون خلک د لګول شوو بندیزونو په غبرګون کې لارو کوڅو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې سوداګري او کاروبار باید بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو په بیلابیلو مسایلو لیکنې او تبصرې کړي. دغو ورسپانو ته اکرام الله اکرام کتنه کړي.
ویسا ورسپانې هغه ګنګوسی ته اشاره کړي چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدلی دي. سرمقاله لیکونکي د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي له قوله لیکلي دي چې ډیر ژر به د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د مصالحې شورا جوړه شي او په خپل کار به پیل وکړي. وړاندې سرمقاله لیکونکي لیکي که څه هم د ښاغلي عبدالله یو شمېر پلویان لا هم د اساسي قانون په تعدیل او د یو غیر متمرکز نظام په جوړښت ټینګار کوي خو سرمقاله لیکونکي لیکي ښکاري داسې چې بلاخره دواړه لوري یو جوړجاړي ته رسیدلي. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په افغانستان کې به بلاخره د 2014 کال ټاکنو سناریو یو وار بیا تکرار شي او د اساسي قانون مواد به نقص شي او د ملي یووالي حکومت په شکل به یو بل حکومت جوړ شي. خو د سرمقاله لیکوال ته د هر څه ځکه د انتقاد وړ دي چې نړۍ او افغانستان له کورونا سره مبارزه کوي خو د افغانستان مشران د واک ترلاسه کولو په سر لانجي. ورسپانه لیکي د یو تاریخي ناورین پر مهال چې نړۍ خپل خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي افغان سیاسي مشران د ملي ګټو او د ولس د ارمان پر ځای خپل شخصي ګټو او امتیازاتو ته ترجیح ورکړه او د سرمقالي د لیکوال په خبره چې د بې حسۍ او جفا یو تاریخي مثال یې ثبت کړ. هشت سوب رسپانی بیا په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو لوړو بیو ته اشاره کړی او لیکلي دي په داسې حال کې چې خلک په کورونو کې قرنطین دي او د بیروزګارۍ کچه اوج ته رسیدلې. د لومړنیو خوراکي موادو لوړ نرخونه د اندېښنې وړ دي.
وړاندې په سر مقاله کې راغلي روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو زیات شمېر خلک د لوړ قیمت لامل د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو توان نه لري. د سر مقاله لیکوال په حکومت انتقاد کوي چې ګوند د بحران په دې ورځو کې نشي کولای نرخونه کنټرول کړي. ورسپانې دغه شان وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید هغه 15,000 ټنه غنم چې د چابهار بندر له لارې به ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړي، تر څو د بیچاره خلکو په درسرخوان د څو ورځو لپاره ډوډۍ پیدا شي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي چې وسلوال طالبان بې له جګړې بل څه نه لري، ځکه خو د کورونا وایرس د لاخ خنیوی په پار له افغان حکومت سره د اوربان غوښتنې ونه منلې او نږدې هر ورځ لسګون افغان سرتیری او ولسی وګړي واژني. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په ټوله نړۍ کې جنگي ډلو د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر جګړه درولې، خو یوازینی ډله چې لا یې هم د غوښتنه نه ده منلې طالبان دي. د سر مقاله لیکوال کې لدی معلومیږي چې دغه ډله بیل جګړې بل سنه لري او لا هم هڅه کوي چې د جګړې په شدت سره د سولې په مذاکراتو کې زیات امتیاز واخلي. ورسپانه اندېښنه ښیي چې که طالبان د کورونا د بحران په دې حالاتو کې هم خپلې جګړې ته دوام ورکړي، نو لرې نه ده چې کورونا وایرس